شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د تېر مازدیګر په خبري مجلې کې موزه احمد شیبر هرکلی کوم. السلام علیکم. په تخنیکي چارو کې امان امیرزی سره مرسته کوي. په روانه نیم ساعته خبرونه کې چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 نوي خبرې شي، تاسو په ترکیه کې د طالبانو د دفتر د جوړېدو پر سر له خبرو خبرو. په افغانستان کې ناامنۍ او د ناټو له لوري د بې امنیو د مخنیوي د هڅو په اړه هم اوریدلی شي، خو په پیل کې خبرونه لرو. جان اقا علي کوزی وړاندې کوي.
د کندهار د امنیه قومندان نن په ویزان وژن کې حمله کې ووژل شو. افغان او ائتلافي ځواکونه وایي په لوګر کې د طالبانو یو قومندان نیولی. د هند هوایي چلن کابل ته د الوتنو په اړه اندېښنې لري. پاکستاني مشران کابل ته ځي او د سوریې په مختلفو ښارونو کې په زرګونو کسانو مظاهرې وکړي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د کندهار په امنیه قومندانۍ کې نن ځان وژن کې چاودنه وشوه. د امنی قومندان مرستیال شیر شاه وایي په چاودنه کې د امنی قومندان خان محمد مجاهد او دوه نور پولیس وژل شوي دي. د خبر تفصیل به د خبرونې په جریان کې له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واورئ. نن سهار د لوګر ولایت په مرکز پل عالم کې د افغان او نړیوالو ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان ونیول شو. په لوګر کې د ائتلافي ځواکونو مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویلي، نیول شوي قومندان منلی چې په لوګر او کابل کې د دولت پر ضد فعالیتونه کول. دا نیول شوي قومندان د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي او وسلوالو طالبانو هم تر اوسه کوم خبرګون نه دی ښودلی. د نورستان ولایت چارواکي وایي هغه 40 تنه نوي روزل شوي پولیس چې تیره میاشت وسلوالو طالبانو تښتولي ول، د پنجشنبې په ورځ په کونړ ولایت کې خوشې شول. دا پولیس له کونړ څخه نورستان ته د تګ پر مهال نیول شوي ول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دا کسان وروسته له هغې خوشې کړل چې د سیمې قومي مشرانو او سپینګیرو د طالبانو محلي شورا ته ډاډ ورکړ چې دوی به له پولیسو سره کار نه کوي. د هند ملکی هوایي چلن د پیلوټانو اتحادیې د دغه هیواد ټولو هوایي شرکتونو ته ویلي چې کابل ته د الوتنې نه کوي. د هند ملکی هوایي چلن د پیلوټانو اتحادیې د غراز د نیپال مرکز کاتمندو ته د هوایي سفرونو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له پیلوټانو یې غوښتي چې د ټولو اندېښنو د لرې کېدو تر وخته دي کابل او کاتمندو ته الوتنې نه کوي. د هند د پیلوټانو د اتحادیې په وینا، د دغه هیواد هوایي شرکت کابل ته د ورځې یوه الوتنه او کاتمندو ته دوی الوتنې لري. د دغه اتحادیې ویان ونه ویل چې کابل ته به د هندي مسافرونکو الوتنې کله بندې شي. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پوځ لوی درسیز پرویز اشفاق قیانی او د دې هیواد د استخباراتي ادارې یا ISI رئیس شجاع پاشا سبا شنبې د جمهور رئیس حامد کرزي په بلنې کابل ته لاړ شي. د پاکستان مرکزی حکومت په اعلامیه کې ویلي، د دواړو هیوادونو مشران به د دواړو خیزو اړیکو او سیمه ییزو مسلو په اړه خبرې وکړي. د پنجشنبې په ورځ د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې ویل، د افغانستان په سولې او ثبات کې د اسلام آباد ونډه ډیره مهمه ده. د منګولیا په مرکز اولان باتور کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ په وچې پورې د مهاتو آسیا پاسفیک هیوادونو په اړه جوړ شوی کانفرانس د زیاتې همکاریو په ژمنو سره نن پای ته ورسید. په دې غونډه کې افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، بوتان، قزاقستان، قرغزستان، لاوس، منګولیا، نیپال او تاجکستان ګډون کوي او هغه سند لاسلیک کړ چې د دغو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو په دوام او نړیوالو اوبو ته په لاسرسی ټینګار کوي. د اولمباتور د نننۍ غونډه د ملګرو ملتونو د هغه تکلن پروګرام لپاره یو بل مهم ګام و چې د قزاقستان په مرکز الماتی کې لاسلیک شوی و. په دغه پروګرام کې د آسیا پاسفیک د حوزې په وچې پورې د مهاتو هیوادونو د اقتصادي او ټولنیزې پراختیا په مخ کې د پرتو خنډونو او ستونزو د حل په لارو چارو خبرې کیږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. فعالان او عین شاهدان وایي په زرونو کسانو نن د سوری په ښارونو کې مظاهرې وکړي. عین شاهدان وایي شاوخوا 10 مظاهره کوونکو په جنوبي ښار دارعا کې د ازادۍ شعارونه ورکول. په شمال ختیځ ښارګوټي بایدا او دمشق ته نږدې دوما ښار کې هم مظاهرې وشوې. په سوری کې د بشري حقونو یوه ډله وایي په هیواد کې د یوې میاشتې مظاهرو او شخړو په جریان کې له 200 زیات کسان وژل شوي دي. د سوری جمهور رئیس بشار الاسد د پنجشنبې په ورځ نوې کابینه اعلان کړه او د شخړو د بندېدو په مقصد د سلونو بندیانو د خوشې کېدو امر ورکړ. د مصر دولتي خبري اژانس وایي څارنوالانو پریکړه کړې چې پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک یو پوځي روغتون ته انتقال کړي او هلته به ورڅخه تحقیقات وکړي. اژانس د پوځي روغتون نوم او ځای نه دی په ډاګه کړی. مبارک چې د فبروري په میاشت کې د سترو مظاهرو په جریان کې له واکه لرې شو، د اونۍ په سر کې د تحقیقاتو پر مهال ناروغه او په شرم الشیخ کې په یو روغتون کې بستر شو. د چهارشنبې په ورځ څارنوالانو امر وکړ چې پخوانی جمهور رئیس دی د تحقیقاتو په مقصد 15 ورځې په بند کې وي. د ده دوه زامن اعلی او جمال هم د 15 ورځو لپاره بندیان دي. انګلستان، فرانسې او د امریکا متحده ایالاتو د لیبیا په اړه یو ځل بیا هوډ تازه کړه وایي تر هغې چې معمر القذافي له واکه لرې نشي خپل پوځي کمپاین ته به دوام ورکړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما، د انګلستان صدراعظم ډیوډ کامرون او د فرانسې جمهور رئیس نیکولاس سارکوزي په یو ګډ بیان کې چې په ورځپاڼو کې خپور شوی ویلي، د قذافي په واک کې پرېښودل به د لیبیا له خلکو سره یو غیر آګاهانه خیانت وي. له دې مخکې د ناتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې سلا شول چې د لیبیا ماموریت ته به د اړتیا تر وخته دوام ورکوي. د ناتو عمومي منشي اندس فوق رازموسن وایي د لیبیا د ماموریت هدف د ملکي خلکو ساتنه ده او د دغه ماموریت د ترسره کولو لپاره به په خپل ټول وس او توان کار وکړي.
We are committed to provide all necessary
موږ د خپل صلاحیت او اصول په چوکاټ کې دغه ماموریت ته د ټولو ضروري منابع او اعظمي عملیاتي امکاناتو برابرولو ته ژمن یو. د مشروع هدفونو پر ضد به د عملیاتو زیات سرعت جاری وي او د اړتیا تر وخته به دغه فشار ته دوام ورکړو. په عین حال کې د لیبیا یاغیانو د ناتو د نورو زیاتو هوایي بریدونو غوښتنه کړې او وایي د حکومتي ځواکونو لخوا له قتل عام سره مخامخ دي. دغه ځواکونو د پنج شنبې په ورځ د مصراته ښار محاصره د توغندیو په ډزو ماته کړه. د بیلاروس چارواکي وایي تر ځمکې لاندې ټرینونو یا میټرو کې د دوشنبې د ورځې بمي چاودنې یو ټپي د وررسېدلو ټپونو له مخې له وجې نن په روغتون کې مړ شو او په دې توګه د وژل شوو شمېر دیارلسو ته پورته شو. د بیلاروس د روغتیا وزارت وایي د دغې بمي چاودنې 161 تنه ټپیان په روغتون کې بستري دي. چارواکو ویلي د چاودنې په اړه یې 15 کسان نیولي. د بیلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا چې له 18 کالو راهیسې په واک کې ده، د دوشنبې د ورځې چاودنې د هیواد د بې ثباته کولو هڅه بللې او لوی څارنوال ته یې امر کړی چې مخالف فعالان دې د تحقیقاتو لپاره ونیسي. د پخوانۍ یوګوسلاویا لپاره د ملګرو ملتونو د جنګي جرمونو محکمې نن د کروشیا پخوانی جنرال انتی ګوتووینا د بشري ضد جرمونو په تورونو په 40 کاله بند محکوم کړ. جنرال ګوتووینا په 1991 او 1995 کلونو کې د کروشیا د خپلواکۍ د جګړو په جریان کې د سربانو پر ضد د بشري جرمونو په ګناه محکوم شو. په 1995 کال کې د توپان په نامه عملیاتو کې له کرایانا سیمې څخه شاوخوا 200 سربان ایستل شوي ول. د کروشیا بل جنرال ملادین مارکاتس په 14 کاله بند محکوم شو او دریم تورن جنرال ایوان چرماک برات حاصل کړ. دا درې واړه جنرالان په کروشیا کې د زیات شمېر خلکو لخوا د خپلواکۍ د جګړې د قهرمانانو په نامه یادیږي. د کروشیا صدراعظم وایي د هیګ د محکمې دا پریکړه د منلو وړ نه ده. او د امریکا د متحده ایالاتو د هوایي چلند د ټرافیکو د کنټرول رئیس هانګ کراکوفسکي په هوایي ډګرونو کې د شپې لخوا د کار په جریان کې د څو تنو کارکوونکو د بېده کېدو د وجې استعفا وکړه. په یوې وروستۍ پیښې کې د چهارشنبې په ورځ یوه الوتکه چې یو سخت ناروغ انتقالوه په نوادا هوایي ډګر کې د ټرافیکو د کنټرول له مرستې پرته ښکته شوه. د هوایي ډګر د ټرافیکو د کنټرول موظف مامور ویده پاتې شوی و. تېره میاشت یوه الوتکه چې 115 تنه سپرلی پکې وي په واشنګټن کې د رونالد ریګن هوایي ډګر کې هم د ټرافیکو د کنټرول له مرستې پرته ښکته شوې وه او وروسته معلومه شوه چې مامور بیده و. د امریکا د متحده ایالاتو د هوایي چلند د فدراسیون مشر د پنجشنبې په ورځ د هانګ استعفا ومنله او په ټول هیواد کې د هوایي ټرافیکو د کنټرول د شاوخوا 15,000 کارکوونکو د کارونو جاج اخیستنه پیل کړه. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا سړی رادیو خبری مجله اوري. په روانه خبرونه کې به واوري چې په ترکیه کې د طالبانو د دفتر د پرانستو لپاره هڅې روانې دي. بیا به واوري چې په برلین کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو هم په خپله غونډه کې له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو مسله څېړلې.
د ناتو چارواکو ویلي دي چې د سولې پروسه دا یوه افغاني پروسه ده، خو ناتو یې په لوجستیکي او تخنیکي چارو کې ورسره ملاتړ کوي.
د ناتو په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل افغانستان باید د بهرنیو ځواکونو په وتلو کې احتیاط وشي. همدا خبره مو د سیاسي چارو له یو کارپوه سره شریکه کړې.
د خپل سیاسي او پولیټیکي ستراتیژیکي اهداف لري او ستراتیژیکي پلانونه لري. له دې ځایه د دې وتل ناممکنه ده په دې لنډ مهال کې.
په کندهار کې د نننۍ ځان وژونکي برید له جزئیاتو مو خبره وو.
د پولیس ریشي په ځان کې ده. د قومندانۍ ولایت د داخلي دي او قانون سره باندې چیرته وته په هغه باندې د کارته دي.
په خبرونه کې به دا هم اوري چې سبا د پاکستان سرجازم کابل ته ځي. د دې سفر په اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر اخیسته.
معمولا د پاکستان حکومت ملکي حکومتونه چې ډېر څه نو په بهیر کې بیا خلاصه موضوع دی نو واکه اوتې.
تر شپږ نیمو بجو به دا هم واوري چې واشنگتن اسلام آباد ته ویلي دي چې د پاکستان د خاورې دننه به د مشکوکو ترستانو پر ضد د بې پیلوټ الوتکو له بریدونو لاس وانخلي. رپورټونه وایي چې ترکی چارواکو په دې هیواد کې د افغان طالبانو لپاره د یوې نمایندګۍ د پرانیستو پر وړاندیز کار پیل کړی دی. په ترکیه کې د طالبانو د یوې سیاسي نمایندګۍ د پرانیستلو وړاندیز د تیر کال په وروستیو کې د افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا مطرح شو. ترکی چارواکو له دې مخکې په افغانستان کې د سولې د راوستو لپاره هر راز مرستې ته چمتووالی څرګند کړی دی، خو د طالبانو د نمایندګۍ د پرانیستلو په برخه کې مخالفت هم شوی دی. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس رپورټ جزئیات له احمد تکل اورو.
ترکی رسنیو د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو لپاره په ترکیه کې د سیاسي نمائندګۍ د پرانیستو پر طرحه اوس مهال د دې هیواد په حکومت کې خبرې روانې دي. د ترکیه د صدر اعظم رجب طیب اردوان یو نږدې همکار ابراهیم کلیم د ترکیه چاپ حریت ورځپاڼې ته ویلي دي چې د طالبانو نمائندګۍ به د ترکیه په لوی ښار استنبول کې وي. ترکیه چې اکثریت وګړي مسلمانان دي او تر دې مخکې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اعتماد د ټینګولو په مقصد د خبرو اترو کوربه هم وو، په خو ویلي و چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو په مقصد په دې هیواد کې د طالبانو لپاره د یوې سیاسي نمائندګۍ د پرانیستو د طرح منلو ته چمتو ده. په ترکیه کې د طالبانو د سیاسي نمائندګۍ د پرانیستو نظریه لومړی ځل په 13 دسمبر میاشت کې په استانبول کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه د درې اړخیزې سرمشریزې په ترڅ کې رابرسېره شوه. افغان ولسمشر حامد کرزی د ترکیه ولسمشر عبدالله ګل ته ویلي و چې دای بل طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په برخه کې د ترکیه د هرې هڅې هرکلی وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین ربانی په 13 فبروري میاشت کې د ترکیه د حکومت له چارواکو سره کتنه وکړه، خو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزی سیال عبدالله وایي چې په ترکیه کې طالبانو ته د سیاسي دفتر ورکول به یوې تروریستي ډلې ته د مشروعیت ورکولو په معنا وي. ډاکټر عبدالله له حریت ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل ترکیه په افغانستان کې ډیر مثبت رول لوبولی، خو په دې هیواد کې د طالبانو لپاره د سیاسي نمائندګۍ پرانیستل به په اکثریت افغانانو کې چې د طالبانو ملاتړ نه کوي د اعتماد له ټینګښت سره مرسته ونه کړي. ترکیه چې د ناټو یوازینی مسلمان غړی هیواد دی په افغانستان کې سرتیری لري او په غیر محاربوي برخو کې له افغانانو سره مرستې کوي. دا هیواد له پاکستان سره د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د کلکو تماسونو په کچه هم پیاوړي اړیکې لري. د پنځشنبې په ورځ کله چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له ترکیې څخه کتنه کوله، یو پاکستاني مقام رویټر خبري اژانس ته وویل چې پاکستان به د داسې یو پلان ملاتړ وکړي. څارونکي وایي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د هر راز پلان لپاره به احتمالا د پاکستان ملاتړ ته اړتیا وي.
د ترکیه په استانبول کې د طالبانو د سیاسي نمائندګۍ د پرانیستلو پر سر خبري روانې دي. سبا د ازادي راډیو په تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د افغانستان د لانجې لپاره پر سولې ایزو حلو ځلو خبري کیږي. په دې بحث کې چې د مازیګر له 2 تر 5 بجو په مستقیم ډول خبري شي، د سولې د عالي شورا د حلو ځلو او د سولې په بهیر کې د ترکیه او سعودي عربستان پر رول خبري کیږي. نو که نظر یا پوښتنه لري، سبا د ماسپښین له 2 بجو وروسته د ازادي راډیو سټوډیو ته ټلیفون وکړي. اوس په بي خبرتیا پسې تاسو واوري چې ناټو هم په افغانستان کې د سولې د خبرو د حلو ځلو ملاتړ کړی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
نن د جرمني په مرکز برلین کې د ناټو د 28 غړیو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه روانه ده. د دې دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ یعنی پرون تر ډیره د افغانستان مسله وڅیړل شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول هم برخه اخیستې ده. نوموړي په برلین کې ازادي راډیو ته څرګندونې کړې دي. د ازادي راډیو خبریال سلطان محمد سرور له برلینه په ټلیفون را سره ده. سلطان سرور، په مشخص ډول زلمی رسول د دې غونډې لاسته راوړنې د افغانستان لپاره څه یادې کړې؟
د افغانستان بهرنیو چارو وزیر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې په پرونی غونډه کې چې د ناټو د غړو هیوادونو او هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ وشوه چې په افغانستان کې عسکر لري، په دریو اساسي موضوعاتو خبرې وشوې. لومړی موضوع په افغانستان کې د سولې پروسه و چې د افغانستان د سولې د عالي شورا تر مشرۍ لاندې پیل شوی. په غونډه کې ټولو هیوادونو دا منلې ده چې د سولې پروسه کې افغان مشران مخکښ رول لري او ناټو یې ملاتړ کوي. دویم موضوع افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو موضوع وه. ټولو هیوادونو په دې موافقه کړې ده چې د انتقال د پروسې د بریالیتوب لپاره کار کوي او په عین وخت کې به د افغان ځواکونو د روزنې او برابرولو زیارونه هم پراخوي ترڅو دغه ځواکونه خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړی شي. درېمه موضوع چې ورباندې خبرې وشوې هغه د افغانستان او ناټو ترمنځ د اوږدمهالې همکارۍ روابط دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وویل چې موږ د سیمې او ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکوو چې له ناتو سره د افغانستان روابط به د کوم هیواد په ضد نه وي. او په پرونی غونډه کې موافقه وشوه چې په 2012 کال کې چې بیا د ناتو د غړو هیوادونو مشران غونډه کوي د افغانستان او د ناتو د همکاري تفصيلات او د توافق نهایی بڼه به تیار شي.
سلطان سرور دغه درې ټکي چې د افغانستان بهرنیو چارو وزیر ازادي رادیو ته وویل په دې برخه کې نور توضیحات ورکړل، مثلا د سولې د بهیر د ملاتړ په اړه باندې د وویل چې په څه ډول باید وشي، یعنی دا خبره یاد شوه په غونډه کې.
د ناتو چارواکو ویلي دي چې د سولې پروسه لکه څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه دا یو افغانی پروسه ده، خو ناتو په لوجستیکی او تخنیکی چارو کې ورسره ملاتړ کوي.
د افغان ځواکونو د تقویه کېدلو مسله دا هم په غونډه کې چیرل شوې ده، مشخصه شوې ده چې له افغانستان سره به د ناتو غړي هیوادونه څومره مرسته کوي او کنه یوازې اشاره ورته شوې.
په تفصیلاتو یې خبرې څرګندې شوې نه دي، خو دومره ویلي دي چې د افغان ځواکونو کغه امنیتي ځواکونه دي او که د ملي اردو عسکر دی د دوی د روزنې لپاره زیرونه چټکوي او نور امکانات هم ورته برابروي.
د انتقال د بهیر په برخه کې پرته له دې چې د 2014 میلادي کال تر پای به بهرني ځواکونه له افغانستان وځي نور توضیحات ورکړل شوی دي.
دوی دا وایي چې تر 2014 کال پورې چې په افغانستان کې د بهرني ځواکونو هغه حربي ماموریت پای ته رسیږي، خو دوی په دې ټینګار کوي چې له دې وروسته به هم د ناتو او د افغانستان ترمنځ همکاري دوام ولري. دوی وویل چې تر 2014 کال پورې به په افغانستان کې کوم بهرنی پوځي کوم بهرنی محارب عسکر نه وي، خو روزونکي او نور کومکونکي پوځیان به وي.
نن ورځ د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان مسله بیا هم څېړل کیږي.
نن د ناتو غونډه د روسیې سره د روابطو په هکله او د اوکراین د وضعیت په اړه ده. د افغانستان موضوع پرون وڅېړل شوه او د افغانستان د موضوع بحث پرون پای ته رسېدلی.
سلطان محمد سرور له برلینه د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په اړه حال راکوله د مننه کوو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون په برلین کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وویل چې افغانستان باید د بهرنیو ځواکونو په وتلو کې احتیاط وشي. د ازادي راډیو خبریال اسد الله لودین په کابل کې د پوځي او امنیتي چارو له کارپو جنرال امر الله امان څخه د هیلری کلینټن د تبصرې په اړه نظر اخیسته.
میرمن کلینټن چې دا خبره کړې ده چې موږ باید خپل د ساورځونه په ډېر زور شکل باندې له لاسه ورنکو، نه وځو دوی ډېر هم نه وځي. دوی خپل سیاسي او جیوپولیټیکي ستراتیژیکي اهداف لري او ستراتیژیکي پلانونه لري. له دې ځایه له دې وتل ناممکنه ده په ډېر لنډ مهال کې.
ښاغلی امان، دغه د بهرنۍ ځواکونو وتل افغانستان د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ترمنځ پریکړه سوې ده چې باید د جولای د 2014 نه پیل او تر 2014 پای ته ورسیږي. څه فکر کوئ د هیلری کلینټن له دې خبرې سره امریکا یا بهرنیان په افغانستان کې دوه مخه سیاست مخته نه وړي؟
نړیواله ټولنه که دوه مخه درې مخه دي، موږ مسؤلیتونه چي دي، موږ حق د وطن چي دي، هغه چي د افغانستان د جناب جمهور رئیس په قران باندې لفظ دي او هغه متبره کتاب دي، موږ د آسماني کتاب چې موږ ایمان دا وړه ده، هغه باندې سوګند یادو چې موږ د وطن د خدمت کوو. موږ ته وکولای شو تلای چانس دي وطن ته راغې لدینا موږ څه استفاده وکړله. مدار سفارت چې د افغانستان کې د نیم مخ سیاست هم معلوم نه شو چې دوی خپل ملي مدافع ته ترجیح ورکړې وه. دغه وخت ځای شو وخت تیر شو، په منه باندې موږ هېڅ نه وه ګټې ترې وانخیستله. دا خو نړیواله ټولنه د خپل شخصي اهداف بیا تکراروم چې لري، خپل اهداف لري. د افغانستان جنګ د منطقې جنګ ده، د نړیوالې ټولنې جنګ دلته.
جنرال صاحب، ولسمشر کرزای هم په وار وار دا تکرار کوي او پرون د دفاع وزیر هم ویل په یو خبري کانفرنس کې، البته د دفاع وزارت ویاند چې افغان ځواکونه یا افغان ملي اردو د دې جوګه دي چې د افغانستان د ځینې سیمو مسؤلیت په غاړه واخلي. او دا یې هم ویل چې تر کو څلور کلونو پورې به افغانستان په بشپړ توګه د بهرنۍ ځواکونو له مسؤلیت څخه خلاص او افغان ځواکونه به مسؤلیت واخلي. اوس تاسو وایئ چې په افغان حکومت کې ستونزه ده، که مشخص وایئ چې ستونزه په کومه برخه کې ده او افغان حکومت باید څه وکړي؟
سیاسي مشکلات د منطقې سره لرو، موږ دلته اقتصادي مشکلات دننه په افغانستان کې لرو، امنیتي مشکلات موږ د منطقې او دننه په افغانستان کې لرو. څو بود لري دغه زمو په دغه یو بود باندې بس وکم ایما امنیتي ځواکونه چې تر اوسه پورې په خپل خو باندې ولر نه دي قادر ته دي نه دي چې د دفاع وکړي. وزیر داخلي په جرأت باندې ویل چې زه پولیس لرم، سلامه لرم، وزارت دفاع وایي چې موږ ته په دغه درې کلو کې چې مخکې لرو که موږ سیر او تجهیزات تکمیل نه کړو، موږ قطعا د یو ولایت ساتنې ته نه یو سو مده او عاجز یاسو.
د پوځي او امنیتي چارو کارپوه امر الله امان وروسته په خبرونه کې کابل ته د پاکستان د سر اعظم د سفر په اړه د کابل د پوهنتون د استاد اسماعیل یون څرګندونې خبرو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کندهار په شارت کې نن ځان وژونکی برید وشو چې له عملی د کندهار امنی قمندان ووژل شو. له سیمې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د پیښې جزئیات بیانوي.
ځان وژونکی چې د پولیسو یونیفرم یې پتان وو شاوخوا دوه نیمې بجې د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو سره د مبارزې د څانګې مخته یې پر امنیه قمندان حمله کړې. د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر شیرشاه یوسفزي ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې د امنیه قمندان خان محمد مجاهد وژل شوی او دوه ساتونکي زخمیان دي. خان محمد مجاهد چې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی و پنځه میاشتې مخکې د کندهار د امنیه قمندان په توګه وټاکل سو. پر نوموړي له دې مخکې هم درې ځله حملې سوي. دا ځان وژونکي حمله پر داسې مهال کیږي چې له دې څخه یوه اونۍ مخکې د پولیسو د جلب او جذب پر مرکز هم څلور ځان وژونکي حملې وسوې چې یو شمېر پولیس پکې مړه او زخمي انسول.
د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره د نویو پروګرامونو ژمنه کوي په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د بیړنیو حالاتو پر کمیټې ولسی جرګې سخت انتقاد وکړه او حتی د دې کمیټې د ړنګېدو غوښتنه یې وکړه. له کابل اسدالله الدین رپورټ لري.
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي د پیښو د مخنیوي لپاره یې ځینې نوي پروګرامونه په نظر کې نیولي چې د نړیوالې ټولنې ژمنې هم ترلاسه کړې دي. د دغه ادارې مسؤلین وایي که څه هم له دې وړاندې په دغه اداره کې ځینې ستونزې موجودې وې، خو زیاتوي چې په نوي کال کې به ټولې ستونزې حل او هڅه به وکړي چې د ولسوالیو په کچه خپل فعالیتونه وغځوي. د دغه ادارې مشر ډاکټر دایم کاکړ د خپلو نوي پروګرامونو د یادولو تر څنګ وویل تر اوسه پورې په دې برخه کې د ایکو او سارک سازمانونو ملاتړ هم ترلاسه کړی.
موږ په دې برخه کې هڅه کوو چې ډېر ژر طبیبي خود رسیدګي وکړو، ځکه که موږ ډېر ځنډ وروسته د پیښې ځای ته ورسیږو ډېر خطرونه هلته رامنځته کیږي. زموږ لومړیتوبونه هم همدا دي چې نه یوازې باید پیښې ته رسیدګي وشي، بلکې هڅه باید وشي چې د یو میکانیزم له لارې چې زموږ د 1990 کال په پلانونو کې شته د یو شمېر پیښو مخنیوی وکړو.
ښاغلي کاکړ زیاته کړه چې په دې برخه کې به د روان میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې په کابل کې د څو هیوادونو په ګډون یو کانفرنس هم جوړ شي چې په دې اړه به هر اړخیزې مشورې او تجربې سره تبادله کړي. که څه هم د څو کلونو را په دې خوا د ولسمشر کرزي د دویم مرستیال کریم خلیلي تر مشرۍ لاندې د بیړني حالاتو په نامه یوه کمیټه هم فعالیت کوي تر څو د طبیعي پیښو قربانیانو ته رسیدګي وشي، خو ځینې انتقادونه موجود دي چې دغه کمیټې تر اوسه پورې د طبیعي پیښو قربانیانو ته لازمه رسیدګي نه ده کړې. د تېرې دوشنبې په ورځ د دغه کمیټې غړي د ولسي جرګې عمومي غونډې ته هم وربلل شوي وو، خو د دوی توضیحاتو وکیلان قانع نه کړل او حتی ځینو وکیلانو د دغه کمیټې د له منځه وړلو غوښتنه وکړه. د ولسي جرګې غړي ګل پاچا مجیدي هم ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دغه کمیټې کارونه تر انتقاد لاندې راوستل.
کمیټه چې کومه جوړه شوې ده د اضطراري حالت لپاره، هغه کارونه چې باید دوی کړي وای چې په وخت رسیدګي کړي وای د خلکو ستونزو ته، او د وړاندې نه دوی باید همدغه ټول مسایل تر راوړلې په دې کې دوی پاتې راغلي دي، او همدارنګه د دوی کوم اداري پرسوب چې دی هغه هم د سوال لاندې دی. دوی مصارف نسبت دې ته چې ولسي خلکو ته دوی مرستې ورسوي که محاسبه وشي، دغه د دوی مصارف به هم زیاتوي. دوی چې کومو سیمو ته مصیبت زبولو سیمو ته رسیدلي دي، هلته چې وعدې ورکړل شوي هغه وعدو ته هم نه دي رسیدلي.
په افغانستان کې هر کال طبیعي پیښې لکه سیلابونه، د واورې ښویېدنې او دې ته ورته نورې پیښې له مالي زیانونو سربیره ځاني زیانونه هم اړوي، خو له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې مشر چې د بیړني حالت د کمیټې مهم غړی بلل کیږي وایي هڅه کوي چې د طبیعي پیښو له زیانونو څخه مخنیوی وکړي.
خبری مجله اوري.
د پاکستان سر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ولسمشر حامد کرزي په بلنه سبا افغانستان ته ځي. حسیبه شهید د کابل پوهنتون استاد اسماعیل یون څخه د دې سفر د احتمالي لاسته راوړنو پوښتنه کړې.
دا ډول سفرونه د معمولو سفرونو په څیر یو سفر به وي. البته کېدای شي سیاسي موضوعګانې هم پکې مطرح شي. خو دغه ستونزه فکر کوم چې مخکې هم د افغانستان جمهور رئیس او د افغانستان سوداګرو څخه تشویش درلود، هغه مغه ترانزیتي مسله وه چې تر اوسه لږ لس زره کنټینر مال د افغان سوداګرو په کراچۍ بندر کې بند پاتې دی. نو په دې ډول باندې کېدای شي دا موضوع هم مطرح وي د افغانستان تجارت وزارت.
تاسو وایست چې په سوداګریزو او ترانزیتي لارو چارو هم د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې وشي، خو اجنډا په سر کې زګومان کوم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا باندې، د سیمه ایزو ستونزو باندې لکه د تروریزم سره د جګړې پر ستونزو به هم خبرې اترې وشي. څه فکر کوي چې دغه سفر په دغه اجنډا چې دوی لري په دې کې به بریالي ثابت شي؟
معمولا د پاکستان حکومت ملکی حکومتونه چې ډیر څه کولو په بهیر کې د افغانستان موضوع دی لواکه وته او دا مغه مشخصه کړی چې په پوز کې یا په استخباراتي سازمانونو کې د کشمیر مسله یا د هند مسله یا افغانستان شخړه دا د پاکستان ملکی حکومتونو له واسه وطن خبره ده. خو په ډیپلوماسۍ کې ظاهرا ملکی حکومتونه د پاکستان نمایندګي کوي او اکثر وخت چې کله ځینې پرېکړې یا قرارونه هم وشي بیا هم په هغه باندې پوره عمل نه شي کېدلی، ځکه چې هغه اساسي واقعي حکومتونو په لاس کې نه وي. نو غالبا چې بیا هم سیاسي برخه کې بیا هم خبرې وشي، خو دا چې څومره عمل پکې کېدای شي هغه باندې فکر کوم ډېر سیاسي شړونکي پوره باور نه لري. د افغانستان اکثره خلک د پاکستان په ډیپلوماسۍ باندې مطمئن نه دي.
صف رضا ګیلانی په داسې حال کې کابل ته ځي چې حکومت یې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره له هڅو او له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په برخه کې خپل نظر له ترکیه سره یو کړی دی. د پاکستان ولسمشر ترکیه ته سفر درلود، نو په دې اړه ستاسې نظر څه دی چې اوس خو پاکستان دا هم ویلي دي چې چمتو دی چې د سولې په بهیر کې او هر هغه هڅه وکړي چې په سیمه کې سوله راولي، په دې اړه ستاسې څه نظر دی؟
د پاکستان د ملکی حکومتونو خصوصا د پیپل پارټۍ چې هغه په واک کې دی غواړي چې افغانستان سره مناسبات ښه شي. اوس هم د دې کې په سیاسي لحاظ باندې څه پرمختګونه شوي، خو د افغانستان شخړې برخه کې جګړه ورپورې تړلې ده، د جګړې کنټرول دی هغه د پاکستان د ملکي حکومت په واسه کې نه ده. نو په دې حساب باندې ډیپلوماسۍ کې د پردې په مخ باندې څه پرمختګ هم شي، هغه بل اړخ چې ده چې هغه د نظامیانو په لاس کې دی هغه کنټرول او مهار نه شي په سیاسي پوځي برخه کې اساسي پرمختګ نه رامنځته کېږي. او په دې کې د افغانستان خلک په دې شاهدان دي، د لپاره پوره تجربه ده چې ډېر سکاله ملکي حکومتونو ډیپلوماسۍ له مخې ښه حرکتونه کړي دي، مګر عملا چې بیا ګورې جګړې دوام پیدا کړی دی او ستونزه هماغسې نور هم پیچلې شوې ده.
د کابل پوهنتون استاد اسماعیل یون کابل ته د پاکستان د سر اعظم سفر ته هیله من نه دی چې ستونزې به ورسره هوارې شي. هاخوا امریکا پاکستان ته ویلي چې په پاکستان کې به د بی پیلوټ الوتکو بریدونو ته دوام ورکړي. عصمت سروان رپورټ لري.
د امریکا یو عالی رتبه مقام د نوم د نشولو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل پاکستان تر قبایلي سیمو د امریکا په توغندوي حملو انتقاد کړی، خو د سی آی ای رئیس لیون پانیتا پاکستاني استخباراتي چارواکو ته ویلي چې د دوی وظیفه دا ده چې د امریکا پر متحدو ایالاتونو د حملو مخه ونیسي. دغه مقام همداراز وویل چې ښاغلی پانیتا د پاکستان د استخباراتو رئیس جنرال شجاع پاشا ته په زغرده وویل چې د دوی اصلي او اساسي مسؤلیت داره چې امریکایان وساتي او هغه عملیات به ونه دروي چې د دې هدف لپاره کیږي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای رئیس د دوشنبه په ورځ له واشنگټن دی باندې د دې ادارې په مرکزی دفتر کې د پاکستان د استخباراتو له مشر بریج جنرال احمد شجاع پاشا سره څو ساعته خبري وکړې. ظاهرا د سی آی ای د رئیس منظور د امریکا د بی پیلوټو الوتکو حمله وی چې د چهارشنبه په ورځ له یو میاشتنی ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره بیا پیل شوې. د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی او د بهرنیو چارو وزارت ورستۍ حمله پکله کوي غندله. د امریکا رسنیو ویلي د سی آی ای رئیس بریج جنرال پاشا او نورو پاکستانی چارواکو له امریکا غوښتي چې د بی پیلوټو الوتکو حمله بند کړي، او د پاکستان په خبره کې د سی آی ای د ایجنټانو او د خاصو ځواکونو شمیر کم کاندي. خو کارپوهان او د امریکا د متحدو ایالاتونو په خاني مقامات وایي ډېر کم احتمال شته چې سی آی ای د یو لړ ډیپلوماټیکو اختلافاتو سره سره د بی پیلوټو الوتکو حمله ودروي. دوی دا هم وایي حتی که پاکستاني مشران د کورنیو سیاسي ملحوظاتو په خاطر په ښکاره له دې ډول حملو سره مخالفت ته دوام هم ورکړي، امریکا به د بی پیلوټو الوتکو په وسیله توغندوی بریدونه بس نه کړي. امریکا په وروستیو کلونو کې د پاکستان پر قبایلي سیمو په تیره بیا شمالي وزیرستان چې د القاعده او افغان طالبانو اصلي مرکزونه پکې دي حملې زیاتې کړې دي. تیر کال پر دې سیمه د امریکایي بی پیلوټو الوتکو حملې دوه برابره شوې. په 2023 کال د بی پیلوټو الوتکو په سلو حملو کې 650 تنه وژل شوي وو. حال دا چې یو کال مخکې یعنی په 2009 کې په 45 بریدونو کې 240 تنه وژل شوي وو. د پاکستان د بشري حقوقو اداره بیا وایي چې په دغه هیواد کې تر ټولو ستره مسأله تروریزم دی او تیر کال په تروریستي پیښو کې څه ناڅه 2500 کسان او د امریکا د بی پیلوټو الوتکو په بریدونو کې نږدې 900 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسون مشر مهدی حسن پرون په اسلام آباد کې په یو راپور کې وویل چې تیر کال په دغه هیواد کې تر ټولو ستره مسأله تروریزم وو.
له همدې راپورت سره د ازادي راډیو د دې سات خبري مجله سر ته رسیدي. په بلې یوې کې مصطفی صدیقی له تاسو سره ده.
تشکر احمد، شبر خسته نباشی. ساعت 6:30 به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوی. برسه میخوای کوم گپ بزنی
مصطفی صدیقی؟ ما دا خبره تاسو ته کوله په دې مخکې راپورت کې مو تاسو واورېدل چې امریکا پاکستان ته په زغرده ویلي چې دغه هیواد په خاوره کې به د ترستانو د ځالو پر ضد د بی پیلوټ الوتکو له حملو لاس وانخلي. دا مسله تاسو په خپل خبرونه کې لری؟
البته ما گزارش جالب دیگه در مورد ازی داریم که قرار است صدر اعظم پاکستان و لوی دریستیز این کشور فردا وارد افغانستان شوند و بحث های عمیق در مورد مسائل منطقه و همچنان مسائل دو جانبه خواهند داشت. تشکر باز هم از خودت احمد شبر. در پهلوی این موضوع همچنان خواهید شنید که مردم محل در کاپیسا ادعا میکنند که پلیس دو نفر را کشته است. گزارش های دیگر هم داریم، اما حالا در شروع بیاین که تازه ترین خبرها را از قادر حبیب بشنویم.
قمندان امنیه ولایت قندهار امروز در یک حمله انتحاری کشته شد. وزیر خارجه افغانستان میگوید کشورهای عضو ناتو حمایت خود را از پروسه صلح در افغانستان اعلام کردند. سرمنشی ناتو میگوید وی تاکنون تعهدات مشخصی را برای طیاره‌های بیشتر دریافت نکرده است که این پیمان برای ماموریتش در لیبیا به آن نیاز دارد. فعالان با شاهدان عینی میگویند هزاران تن در تعدادی از شهرهای سوریه دست به تظاهرات زدند. و محکمه جرایم جنگی سازمان ملل متحد دو جنرال از بغ کرویشیا را به خاطر ارتکاب جرایم جنگی به حبس محکوم کرد. مشروع اخبار. قمندان امنیه ولایت قندهار امروز در یک حمله انتحاری در مقر قمندانی امنیه این ولایت کشته شد. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت یک حمله کننده انتحاری با لباس نظامی وارد قمندانی امنیه قندهار شده و واسکت انفجاری را که برتن داشت منفجر ساخت. با گفته بشری در این حمله خان محمد مجاهد با دو افسر دیگر پلیس کشته شدند و گفته است که سه پلیس دیگر زخم برداشتند. در همین ماه سه حمله کننده انتحاری بر یک مرکز آموزش پلیس در قندهار حمله کردند که در جریان آن 6 پلیس و سرباز اردو کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. وزیر خارجه افغانستان میگوید همه کشورهای اشتراک کننده در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو حمایت خود را از پروسه صلح در افغانستان اعلام کردند. دکتر زلمه رسول در حاشیه اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در برلین به رادیو آزادی گفت اشتراک کنندگان در این اجلاس گفتند که پروسه صلح بر رهبری افغانها از حمایت کامل آنها برخوردار است. زلمه رسول گفت همچنین در این اجلاس توافق شد تا این کشورها در ارتباط با انتقال مسئولیت امنیتی به قوای افغان تلاش‌هایشان را سرعت بخشند. جلسه کشورهای عضو ناتو و کشورهایی که در چوکات آیسف در افغانستان سرباز دارند دیروز در برلین دایر شد. قرار است یوسف رضا گیلانی، صدر اعظم پاکستان، پرویز اشفقیانی، لوی دریستیز اردو و شجاع پاشا، رئیس اداره استخبارات این کشور آیسای، فردا شنبه به دعوت رئیس جمهور حامد کرزی وارد کابل شوند. حکومت پاکستان در یک اعلامیه گفته است که سران هر دو کشور درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو خواهند کرد. روز پنجشنبه یوسف رضا گیلانی، صدر اعظم پاکستان، در سخنرانی به پارلمان کشورش گفت که در صلح و ثبات افغانستان نقش اسلام آباد بسیار مهم است.
رادیو آزادی.
سرویس اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می دهیم. وزارت داخله تاجیکستان می گوید عبدالله رحیموف رهبر جنگجویان مسلحی که در صدر فهرست افراد مورد تعقیب قرار داشت کشته شده است. محمد الله اسدالایوف سخنگوی وزارت داخله تاجیکستان امروز بر رادیو آزادی گفت رحیموف که به ملا عبدالله معروف بود همراه با 10 تن از همراهانش در جریان یک عملیات قوای حکومتی در شرق دوشنبه کشته شده است. اسدالایوف گفته است که ملا عبدالله روز پنجشنبه در یک قریه ولسوالی نوراباد در 135 کیلومتری شرق دوشنبه هدف قرار گرفت. اندرس فوگ راسموسن سرمنشی ناتو میگوید وای تا کنون تعهدات مشخصی را برای تیاره‌های بیشتر دریافت نکرده است که این پیمان برای ماموریتش در لیبیا به آن نیاز دارد، اما وای گفت انتظار این تیاره‌های اضافی را به زودی دارد. راسموسن که به دنبال جلسات دو روزه با وزرای خارجه ناتو در برلین صحبت میکرد این مطلب را ابراز داشت. قماندان نظامی ناتو گفته است که این پیمان به تیاره‌های بیشتر برای انجام حملات دقیق نیاز دارد تا در حمله بر قوای معمر اضافی از تلفات ملکی آن جلوگیری شود. شورشیان لیبیا خواهان حملات هوایی شده و میگویند که آنها با قتل عام از سوی قوای حکومتی روبروند. همچنین امروز اتحادیه اروپا و ناتو هم آهنگیشان را در مورد ماموریت نظامی بالقوه این اتحادیه غرض رسانیدن کمک‌های بشری عاجل که در حال محاصره در شهر مصراته قرار دارند مورد بحث قرار دادند. فعالان و شهدان عینی میگویند هزاران تن در تعدادی از شهرهای سوریه دست به تظاهرات زدند. شهدان میگویند حدود 10,000 تن در شهر جنوبی درعا شهرهای آزادی را سر میدادند. این شهر به مرکز جنبش معترضان در این کشور مبدل شده است. همچنین شاهدان گفتند که تظاهرات در قریه بایده و داوما در نزدیکی پایتخت دمشق نیز آغاز شده است. شاهدان از ترس انتقام‌جویی حکومت به شرط اینکه نامهایشان افشا نشود صحبت کردند. یک گروه حقوق بشر سوریه میگوید که در این هفته بیش از 200 تن در جریان اعتراضات این کشور کشته شده است. علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن امروز تاکید کرد که وی بر اساس قانون اساسی این کشور به حیث رئیس جمهور یمن باقی خواهد ماند. وی از مخالفین خواست تا برای حفظ ثبات در این کشور وارد گفتگو شوند. صالح که به دنبال هفته‌ها تظاهرات بر علیه رژیمش در جمع از هزاران تن از عامیانش در صنعا مرکز یمن سخنرانی میکرد این مطلب را ابراز داشت. امروز علمای دینی و سران قومی یمن با صدور اعلامیه از رئیس جمهور صالح خواستند که فوراً از قدرت کنار رود. محکمه جرایم جنگی سازمان ملل متحد برای یوگسلاویای سابق دو جنرال ازبق کرویشیا را به خاطر ارتکاب جرایم جنگی و جرایم ضد بشری علیه سربها در جریان تجزیه یوگسلاویای سابق به حبس محکوم کرد. آنتی گوتووینا به 24 سال زندان و ملادن مارکچ به 18 سال زندان محکوم شدند. متهم سومی ایوان سرامک برات گرفته است. این سه تن به قتل، اخراج اجباری و تعقیب سربها در جریان عملیات نظامی در اواخر جنگ آزادی کرویشیا از یوگسلاویا بین سالهای 1991-1995 متهم شده بودند. هر سه جنرال ادعای بیگناهی کردند. آنها از سوی تعدادی از کروات‌ها به حیث قهرمانان شناخته می‌شوند. نظامیان ازبق جنگ کرویشیا اعلام کردند که تظاهرات بزرگی را روز شنبه راندازی خواهند کرد. سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه امروز با وزرای خارجه 28 کشور ناتو ملاقات کرد تا مشارکت روسیه را با این پیمان مورد بحث قرار دهد. اندرس فوگ راسموسن سرمنشی ناتو در سخنرانی افتتاحیه جلسه شورای ناتو روسیه در برلین از همکاری رو به افزایش میان دو طرف در برابر چالش‌های مشترک از بی‌ثباتی در افغانستان گرفته تا دزدان دریایی و گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تروریسم یادآور شد.
We are building this modernized relationship.
راسموسن میگوید با گذشت روز ما روابط عصری را برای قرن 21 تحکیم میبخشیم، به خاطر که ما میدانیم با عملکرد مشترک ما کارهای بیشتری را برای امنیت بین المللی انجام داده میتوانیم. وزرای خارجه ناتو در ملاقات با وزیر خارجه گرجستان خواهان اصلاحات دموکراتیک در آن کشور شدند. آنها همچنین مشارکتشان را با وزیر خارجه اوکراین مورد بحث قرار دادند. مقامات امنیتی جسد یک فعال ایتالیایی طرفدار فلسطینیان را در نوار غزه ربوده شده بود پیدا کردند. ویتوریو ایریگونی توسط یک گروه افراطی سلفی وابسته به القاعده در نوار غزه اختطاف شده بود. آنها تهدید کرده بودند اگر اعضای این گروه که توسط حماس زندانی شده رها نشوند، ایریگونی را خواهند کشت. نوار غزه در تصرف گروه حماس قرار دارد. قوای امنیتی حماس میگوید دو تن را در این ارتباط بازداشت کرده است. و ارمنستان میگوید در نظر دارد که صنف‌های شطرنج را در مکاتب ابتدایه سراسر این کشور معرفی کند. حکومت این کشور گفته است که برای این پروژه 48,480,000 دلار را اختصاص داده که هدف از آن رشد ذهنی کودکان میباشد.
باز هم خوش آمدید. حالا ساعت 6:40 به وقت کابل است و در ادامه این مجله خبری خواهید جنید که قرار است فردا صدر اعظم پاکستان همراه با لوی درستیز این کشور وارد افغانستان شوند. یک تعداد میگویند روابط دو کشور خراب است، اما عده دیگر به این باورند.
من فکر میکنم که ارتباطات در حال حاضر نسبت به قبل بسیار خوب است.
گزارش در همین مورد تا لحظات دیگر خواهی شنید. مردم محل در کاپیسا ادعا می کنند که پلیس با تیر اندازی دو نفر را کشته است.
هم به ساب بازیگاد فیل کرد، هم خود فیل کرد. دنی از نایی که به ساب فیل سوزد می گرد، دو نفر همین جا به جای می افتد.
گزارش هم میشنوید که اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان برای جلوگیری از رویدادهای طبیعی در این کشور برنامه‌های تازه‌ای را روی دست دارد. با رادیو آزادی باشید. خب همونطور که شنیدین قرار است فردا یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان همراه با لوی درستیز این کشور وارد افغانستان شوند. تهمینه جنجوعه سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز در اسلام آباد گفت که صدر اعظم پاکستان همراه با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی بحث‌های عمیق در مورد مسائل دو جانبه و مسائل منطقوی خواهند داشت. حالا به این جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش از فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان بشنویم.
طبق یک اعلامیه که از سوی دولت مرکزی پاکستان روز جمعه به نشر رسید، آمده است که مقامات بلند رتبه پاکستانی فردا 16 اپریل عازم سفر به افغانستان خواهند گردید. در اعلامیه گفته شده در این سفر که به دعوت رئیس جمهور حامد کرزی صورت میگیرد، قرار است صدر اعظم سید یوسف رضا گیلانی را پرویز اشفاقیانی، لوی درستیز و شجاع پاشا رئیس اداره استخبارات پاکستان همراهی کنند. به قول این اعلامیه در این سفر قرار است مقامات هر دو کشور روی مسائل دو جانبه و موضوعات منطقوی بس نمایند. سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان در حال به افغانستان سفر می نماید که روز قبل در بیانیه‌ای که در پارلمان داشت، نقش پاکستان را در تقویت بخشیدن صلح و ثبات در افغانستان مهم خواند. وی می گوید رئیس جمهور کرزی نیز می گوید که پاکستان بخشی از مشکلات نه بلکه رفع مشکلات می باشد که افغانستان با آن دچار است. وی بارها گفته است مجادله با تروریسم به قیمت جانهای مردم پاکستان و افغانستان تمام شده است، لذا ما در سفر که این بار به افغانستان خواهیم داشت بالای استراتژی هر دو کشور کار خواهیم کرد و ما باید متحد شویم در مقابل دشمن مشترک خود. ادعای از کارشناسان امور سیاسی پاکستان بدین باورند که سفر مقامات بلند رتبه این کشور به افغانستان در استحکام روابط دیپلماتیک، سیاسی، استخباراتی و مسائل امنیتی این دو کشور رول مهم و ارزنده دارد. رستم شاه مومن سفیر ازبق پاکستان در افغانستان در صحبتی که با رادیو آزادی داشت در مورد مسائلی که در این سفر احتمال می رود بالایش صحبت کردند چنین گفت:
ز فکر کوم چې علی کی خود مخکنه نن سبا ډیر خېدی او د دې دورې په نتیجه کې به دا علی کی نورې
وای میگوید من فکر میکنم که ارتباطات در حال حاضر نسبت به قبل بسیار خوب است و در نتیجه این سفر ارتباطات میان دو کشور مستحکم تر خواهد شد. در این سفر چون لوی درستیز و رئیس استخبارات صدر اعظم پاکستان را همراهی میکنند، لذا بیشتر موضوعاتی که بالایش صحبت خواهد شد مربوط به مسائل امنیتی خواهند بود که در آن امنیت مناطق مرزی، تبادله معلومات استخباراتی، رسایی مواد اکمالاتی ناتو به افغانستان و مسائل دیگر هم است. اما چون دوره مختصر است، لذا بیشتر به مسائل امنیتی مختص خواهد گردید.
خبری خوب دیگه خو زیاد فوکس به د سکیورټی په خبرو باندې.
مسافرت مقامات پاکستانی به افغانستان در حال صورت میگیرد که آصف علی زرداری دو روز قبل در ترکیه حمایتش را از پروسه مذاکرات دولت افغانستان با طالبان نشان داده بود. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
در گزارش دیگر داریم که جنرال پرویز اشفاق کیانی روی درستی زوردوی پاکستان کار آغاز ساختمان یک سرک را در مناطق قبایلی افتتاح کرد. این سرک 80 کیلومتر طول داشته و با تکمیل آن ولایت خوست افغانستان به یک مرکز تجارتی مبدل خواهد شد. از سوی دیگر فشار رفت و آمد ترانزیت بر سرک تورخم کم خواهد شد. در این مورد روزنامه انگلیسی زبان دان چاپ پاکستان مطلب نوشته که بیشتر از غفور متین بشنوید.
جنرال اشفاق قیانی لوی درستیز اردوی پاکستان دیروز در مناطق قبایلی آغاز ساختمان یک پروژه سرک سازی را افتتاح نمود که با تکمیل این سرک شهر خوست افغانستان به یک مرکز ترانزیتی تبدیل خواهد شد. این پروژه از بنو تا غلامخان 80 کیلومتر طول دارد، از وزیرستان شمالی میگذرد و با مصرف 48 میلیون دلار امریکایی از طرف اردوی پاکستان ساخته می شود. به نوشته روزنامه دان پاکستان، این سرک که در مدت 18 ماه تکمیل خواهد شد، مناطق دورافتاده وزیرستان شمالی را با سایر مناطق پاکستان وصل می نماید. لوی درسیز پاکستان گفت این سرک یک مسیر مرکز تجارتی میان پاکستان و افغانستان را مهیا کرده و همچنان زمینه فرصت‌های متعدد را برای مردم وزیرستان می کشاید. وزیرستان شمالی مرکز جهانی شبکه القاعده بوده و یکی از خطرناکترین منطقه در کره زمین است. این منطقه در خارج از کنترل حکومت پاکستان قرار دارد. ایالات متحده آمریکا از مدتی به این طرف بالای پاکستان فشار وارد می نماید تا وزیرستان شمالی را از وجود ترورستان و تندروان اسلامی پاک کند. اما حکومت پاکستان میگوید همین اکنون 147 هزار عسکر پاکستان در سرحدات میان پاکستان و افغانستان مستقر کرده که به این ترتیب اضافه از این تعداد برای پاکستان مقدور نمی باشد. لوی درسیز پاکستان در یک بیانیه به رهبران قومی وزیرستان گفت من از حمایت شما قدردانی می نمایم و از قربانی های شما در مبارزه علیه تروریسم تصدیق می دارم. لوی درسیز پاکستان همچنان درباره آوردن امنیت و ثبات در منطقه تاکید کرد و گفت در برابر تهدید داخلی و خارجی از سر و مال مردم قبایل حمایت خواهم کرد. وزیرستان شمالی مرکز القاعده و مرکز طالبان افغان است که همیشه مورد حملات تیارات بی پیلوت امریکایی قرار می گیرد. در سال گذشته تعداد حملات طیارات بی پیلوت امریکایی بالای این منطقه دو برابر شد که در نتیجه آن 670 نفر کشته شدند. در سال 2009 میلادی در نتیجه 45 حمله هوایی طیارات امریکایی 240 نفر در این منطقه کشته شدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
بله، تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. حالا ساعت 6:47 دقیقه به وقت کابل است. تا لحظات دیگر خواهید شنید که اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان برای جلوگیری از رویدادهای طبیعی در این کشور برنامه‌های تازه‌ای را روی دست دارد. اما حالا از ولایت کاپیسا خبر می‌رسد که دو تن از ساکنان محل کشته شدند. ظاهرا گفته می‌شود این افراد در نتیجه تیر اندازی پلیس از پای درآمدند. مردم محل بعد از این حادثه دست به اعتراض هم زدند که بیشتر در این گزارش از احمد حنایش بشنوید.
در نتیجه تیراندازی یک افسر و یک سرباز پلیس در ولایت کاپیسا دو تن از ساکنان محل کشته شده و مردم از این بابت با براشفتگی بر ضد مقامات پلیس این ولایت دست به مظاهره زدند. با گفته شماره از شاهدان عینی و ساکنان محل، یک گروه از سربازان پلیس و قماندان این افراد بدون موجب شماری از افراد بیگناه ملکی را در ولسوالی حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا مورد تیراندازی قرار داده و به قتل رساندند. مقامات پلیس ولایت کاپیسا از ارائه معلومات در مورد دلیل این تیراندازی خودداری میکنند، اما شماری از نمایندگان مردم ولایت کاپیسا میگویند خواهان تسلیمی قاتلین به پنجه قانونند. حاجی شیرپادشاه نماینده مردم ولسوالی حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا بر روز جمعه به رادیو آزادی گفت
کماندان امنی ولسوالی سیدی با تعداد سربازش میان یک چهار نفر پنج نفر یکم لطی دو تا بالا کردن بعد از درگیری که یکی از مردم دیگه کماندان امنی کلی خود در میتا دیگه هم به حساب بازیگادش فیل کرد هم خودش فیل کرد یعنی اصلا اینکه به حساب فیل سوزد میگیره دو نفر همینجا جا به جای میفته کماندان امنی که سربازش فرار میکنه اگر خاص مردم برآورده نشه هم علمی تظاهرات ما شاید به خشونت آمیز بیانجامه به خاطر از اینکه علمی خون برلاغ صورت گرفته بدون موج فمیل عادت رساندیم مردم به حد اندازی آخر تلخ است خدا شاهد است که گلون ما پاره پاره شده معاوض را نامه کردیم به پای مردم انداختیم که جنازه را دفن بکنه بر ما کل مسئولین اطمینان دادند که ما قاتلین به پنجه قانون میسپاریم اگر قاتلین به پنجه قانون رسانده نشن خشونت مردم به حد اندازی آخر مظاهره خود ادامه میده.
با وجود تلاش های مکرر ما، مقامات پلیس ولایت کاپیسا از ارائه معلومات و پاسخ دادن در مورد این رویداد ابا ورزیده و به نحوی قضیه را نامعلوم بیان میکنند. با این حال برخی از منابع محلی و مردمی میگویند وزارت داخلی افغانستان یک هیئت را به سرپرستی قماندان ولایات زون مرکزی نیروهای پلیس به ولایت کاپیسا فرستاده است تا در مورد وضعیت تحقیق و بررسی های را انجام دهد. احمد حنایش، رادیو آزادی، کاپیسا.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهای تان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.
بله، منتظر عکس‌ها و ویدیوهای قشنگتون هستیم و همچنان تشکر از اس‌ام‌اس های جالب و جانانه که از طریق شرکت مخابراتی اتصالات به رادیو آزادی فرستادین. محمد کریمی، محصل صنف دوم فاکولته علوم اجتماعیات پوانتون جوزجان، به ما اس‌ام‌اس فرستاده و نوشته که در 10 سال گذشته مرکز ولایت، البته در مرکز ولایت تمام پروژه های عمرانی یا تطبیق شده و یا حیف و میل شده و هیچ پروژه در ولسوالی ساغر تطبیق نشده. به همین ترتیب عبدالقدوس تقدسی از ولایت تخار ولسوالی دشت قلعه اسمس کرده که زیاد مشکل دارن، از جمله نبود برق و خرابی سرک ها. به هر حال تشکر از همه شما که اسمس کردین و یادآور میشم که در روزهای پنجشنبه و جمعه میتونین که برنامه اسمس 88 را بشنوین که در اون مفصل اسمس های جالب شما را خواهیم خواند. و حالا گزارش میشنویم در این مورد که اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان برای جلوگیری از رویدادهای طبیعی در این کشور برنامه های تازه را روی دست دارد. هرچند رئیس این اداره میپذیرد که تا اکنون در این زمینه توجه لازم صورت نگرفته، اما از ادامه تلاش ها به منظور جلب همکاری های بیشتر جامعه جهانی در این بخش خبر میدهد. این اظهارات در حال ابراز میگردد که انتقادهای زیادی از کارکردهای اداره مبارزه با حوادث طبیعی و عدم رسیدگی به موقع برای آسیب دیده های ناشی از رویدادهای طبیعی در کشور وجود دارد. جزئیات بیشتر در گزارش از سید فتی محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان در نظر دارد برنامه های تازه را به اجرا بگذارد تا از رویدادهای طبیعی جلوگیری گردد و با آسیب دیده های ناشی از این آفات رسیدگی به موقع صورت گیرد. دکتر دائم کاکر، رئیس این اداره، میگوید تماس های آنان با برخی از کشورهای جهان و سازمان های بین المللی از جمله سارک و ایکو ادامه دارد تا کمک های بیشتر در این بخش جلب گردد. آقای کاکر میپذیرد که تا اکنون در این زمینه توجه لازم صورت نگرفته، اما در سال جاری
همکاری شمسی برنامه های مؤثره به اجرا گذاشته خواهد شد.
ما در این راستا کوشش میکنیم رسیدگی بسیار زود به حادثه شود. چرا مثلا اگر بعد از 24 ساعت باز ما میرسیم سر خطرات پیدا میشه و میخاطر است از اولویت های ماستن که ما نه تنها به حادثه برسیم، باید از حادثاتی که جلوگیری کرده میتونیم اینم که یک مکانیزم در پلان سال 90 خود ما گرفتیم.
رویدادهای طبیعی از جمله سرازیر شدن سیلاب‌ها و برف‌کوچ‌ها در برخی نقاط افغانستان سالانه خسارات هنگفت مالی و جانی را به مردم این کشور وارد می‌کند. هرچند کمیته موسوم به حالات اضطرار بر ریاست محمد کریم خلیلی، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، از چند سال به این طرف فعالیت دارد تا برای افرادی که از رویدادهای طبیعی متضرر می‌گردند رسیدگی شود، اما انتقادهایی وجود دارد که این کمیته نتوانسته به گونه لازم در این زمینه فعالیت کند. بر روز دوشنبه اعضای این کمیته به مجلس عمومی ولسی جرگه نیز فرا خوانده شده بودند تا در این زمینه به پرسش های نماینده های مردم پاسخ دهند، اما توضیحات آنان قناعت اعضای ولسی جرگه را فراهم کرده نتوانست. حتی برخی از نماینده های مردم خواستار لغو این کمیته شدند. گلپاچا مجیدی، یکی از اعضای ولسی جرگه، در صحبت با رادیو آزادی نیز کارکردهای این کمیته را غیر مؤثر خواند.
متاسف از روزی که این اداره تاسیس شده به خاطر کارکرد از یا و کارکرد به وقت از یا انتقاداتی وجود داشته از طرف مردم و از طرف خصوصا از طرف نمایندای مردم و کارکردی از یا مؤثر نبوده، به وقت نبوده و در بالی از این متاسفانه به وقت به مشکلات مردم رسیدگی نتونسته و خصوصا آمادگی که باید قبلن به خاطر حالات اضطرار یا گرفته باشن وایشان قابل محسوس نبوده.
اما رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان که یکی از اعضای عمده کمیته حالات اضطرار نیز به شمار می رود می گوید که تلاش ها ادامه دارد تا از وارد شدن خسارات جانی و مالی به هنگام رویدادهای طبیعی جلوگیری گردد. با گفته آقای کاکر، قرار است افغانستان میزبان کنفرانس به اشتراک 10 کشور همسایه یا اعضای سازمان ایکو باشد که به منظور تبادل تجارب در خصوص جلوگیری از رویدادهای طبیعی و اقدامات پیشگیرانه برای این رویدادها در ماه اکتبر سال جاری میلادی در کابل راندازی میگردد. اما اینکه آیا پس از راندازی این کنفرانس و به اجرا گذاشتن برنامه‌های تازه اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان تا چه حد در این راستا مؤثر واقع میگردد، گذشته زمان پاسخ خواهد داد.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. حالا گزارش داریم در این مورد که گروه حقوق بشر در افغانستان از وضعیت معارف در 4 ولایت شمال کشور نگرانند. به این جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش از زهره صافی، خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف بشنویم.
طبق نظرسنجی کمیسیون مستقل حقوق بشر که در 4 ولایت شمال افغانستان صورت گرفته است، نشان می‌دهد که کیفیت معارف در این ولایات پایین است. تقی وایدی، یک تن از مسئولان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در مزار شریف، گفت این نظرسنجی در سال 1389 توسط تیم 6 نفری کارمندان دفاتر صاحبی کمیسیون در ولایت‌های بلخ، سمنگان، سرپل و جوزجان انجام یافته است. وی در رابطه با دریافت‌های این نظرسنجی در یک نشست خبری مشترک به رسانه‌ها گفت:
عمومی شاگردایی که ما بهش مصاحبه کردیم گفته که ما تمام کتاب های خود را نتونستیم تا آخر سال تحصیلی تمام بکنیم. اکثریت قاطی مدیرایی که ما بهش مصاحبه کردیم موافق بوده با این نکته که کیفیت معارف باز هم پایین نباشه.
نظرسنجی کمیسیون مستقل حقوق بشر عوامل پایین بودن کیفیت آموزش در مکاتب را، نرسیدن کتاب‌های درسی به وقت و زمان، کمبود مواد درسی، تجهیزات، معلمین مسلکی، تعمیر مکاتب و نبود امنیت برشمرده است. اما غلام حیدر، قانون معاون ریاست معارف ولایت بلخ، گفت تا زمانی که در معاش معلمین افزودی به عمل نیاید این مشکل مرفوع نخواهد شد.
به صورت که اون تا وضع زندگی معلم خوب نکرد و هیچ وجه امکان نداره که سطح آگاهی شاگرد بالا بره. واضح و پوست کندم میگم تا زمانی که دولت بخواهد که وضع سطح آگاهی اولاد آینده کشور بالا بره، زندگی معلم تضمین بکنه، برای منزل یا عاشه عباده مثل که در زمانهای سابق برای معلم کپون بود، تمام چیزهای معلم آماده بود. تا زمانی که همون کار نشد امکان پذیر نیست.
معاون ریاست معارف بلخ اضافه کرد بر علاوه این که نسبت به سال قبل 50% معارف این ولایت اکمال گردیده، اما باز هم به تعمیر و خیمه های درسی نیاز است. در نظرسنجی کمیسیون مستقل حقوق بشر آمده است راهکار را که کمیسیون برای بهبود کیفیت آموزش به وزارت معارف پیشنهاد می کند، توجه بیشتر روی کیفیت آموزش، ایمار مکاتب، ایجاد روی خوب با شاگردان و تکمیل نصاب تعلیمی می باشد.
برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
رادیو آزادی.
بله، و برنامه های امروز رادیو آزادی در امینجا به پایان میرسه. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ. اما فردا بازم هفته صبح با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان چشم براهتان هستیم.